د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو ته د دې غړې په سر کې هرکلی وایم. دا خبری غړې ده او تاسو به کې بیلابیل ریپورتونه اوریدل شئ. په دې کې مختلف ریپورتونه دي، نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونو وو. په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه ده. د پاکستان او هند چارواکو یو بل ته د خپلو بندیانو لیستونه ورکړي دي او د پاکستان په کشمیر کې 13 جیلیان له جیله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 25 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. کاناډا د دې کانفرنس په مرکزي غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د نه ګډون له امله پر ملګرو ملتونو نیوکې کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 13 د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو پر دې کار مایوسه ده چې غیر طالب ګډونوال ښځې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي د دوحه له بحثونو څنډې ته کړې شوې دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. د دې غونډې ته طالبانو د خپل مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی لیږلی دی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا کیږي. هند او پاکستان د یو بل سره د ملکی بندیانو لیست تبادله کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند ته یې د خپلو 211 کب نیونکو او 340 نورو ولسی وګړو بندیانو لیست سپارل دی. د وزارت په وینا د تدیر شواغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوې دلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1911 کلونو د جګړې رئیسې له درکه او ګمان کیږي چې د هند په زندانونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه وویل چې اسلام آباد ته د 346 هندي ولسی وګړو او 48 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. دواړو هیوادونو هیله کړې چې دغه بندیان ژر تر ژره خوشي شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې 150 هندي وګړي دي سمدستي خوشي کړي چې د بند سزا موده یې پوره شوې ده. د دې وزارت په خبره 40 بندیان داسې دي چې فکر کوي هندیان دي خو اسلام آباد په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خبر پختونخوا د صوابۍ خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او دغې د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج د صوابۍ اکشن کمیټي په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. د صوابۍ په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. د اکشن کمیټي رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د پاکستان تر ټولو ډېره بجلی پیدا کوونکي ډیم دی، خو بیا هم تر له دوی ډېرې پیسې د بجلی د بیلونو په مد کې غوښتل کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابه کرے په هغه باندې تور بیډه ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په موږ باندې 145 روپۍ خرڅیږي.
د صوابۍ اکشن کمیټي همدارز ویل دي چې د لوډ شیډنګ د بندش او د ارزانۍ د بجلی ترلاسه کولو غوښتنې عیني دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخه کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د څېړنو او امنیت د مطالعاتو مرکز په نامه ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په 2 سیمایي یعنی په اپریل، مئی او جون میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 380 کسان وژل شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي. د ادارې د جون په 13 جاري کړي خپل 3 میاشتنی رپورټ کې وویل چې د وسلوالو بریدونو پوځي عملیاتو په مهال په تیرو 3 میاشتو کې 240 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 بندیان له جیله تښتېدلي چې پکې ځینو ته د مرګ سزا هم اورول شوې. چارواکي وایي چې په دې زندانیانو کې یو تن سره تمانچه هم و. د هغې په وسیله د زندان ساتونکي قبو کړي او ویرولي دي او د جیل قنجانې ته اخیستې دي. د ځایي پولیسو مشر ریاض مغل نن اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې پرون د راولا کوټ له زندانه د تښتېدلو په مهال یو بندي په ډزو وژل شوی او د نورو د نیولو لپاره کوشش روان دی. مغول ویلی چې په پاکستان کې د زندانونو ماتېدلو پیښې ډېرې کمې کېږي. د دې پیښې په ترڅ کې د زندان مشر او ځینې نور چارواکي له دندو لرې کړل شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ته اوس تاسو موږ اوریدل شي او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ یو تاسو هم د اوس موږ واورئ. په دې غړ کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. نن په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه په داسې حال کې کیږي چې خزه په مرکزی بسونو کې نشته. یو افغان وای
د خزو حقوق ته ډیر پاملرنه وشي، هر حق باید په ځای شي، باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان جون نه دغه حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخت دوام کړي.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو ټیکسونو او ډیرو بجلی بلونو د مربلو کارخانو ته زیان رسولی دی.
روزګاره فیکټری ولاړې او تا باندې 2 لک بل لازم نو کب دی نه بدل کې سړی فیکټری ولاړه ده نو په ولاړه څنګه بل ورکې.
په خیبر پختونخوا کې ناامنی زیاته شوې ده. په خوانی سېنېټر مشتاق احمد خان وای
زه حیران دایم، دلته فوج دی، دلته باړ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، ټارګټ کلر راج دی، دهشت گرد راج دی، بدخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میسیز نشته دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازو برخه اخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه مختلف بحثونه روان دي، خو په مرکزی بحث کې چې د طالبانو په وړاندې کیږي په هغه کې خزه نشته. د ملګرو ملتونو ویلي چې خزه به په د څنډې په بحثونو کې په دې خبره باندې ګڼو خزو او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو تنقید هم کړی دی. دا دې هم یادوي چې دې غونډې ته د طالبانو د مرکزی وزیر زبی الله مجاهد په مشرۍ د کابل نه یو پلاوی ورغلی دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور حکومت ونیو او تر هغه وروسته یې ګڼ داسې حکمونه او امرونه عملي کړي دي چې نړۍ سخت دریزه ګڼي او د دوی حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې. تقریبا 3 کاله وشو. د دغه غونډې څخه زموږ خبریال احمد تکل چې هغلته ورغلی داسې جزئیات راکړه.
غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د هوټل پلابی کې ریتز کارلتون د هوټل پلابی کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمری دی کارلو کوي. نن سهار په 2 برخو کې تر اوسه پورې غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کښت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همدارس د مخدره موادو پر ضد، همدارس د سوداګرۍ د وزارت استازي او د افغانستان بانک استازي د هغو معلوماتو په همدارس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر و د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکی سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي. په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د غونډې په پای کې چې کله مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، تمه دا ده چې د نړیوالو ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره روزا اوتنبایوا او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ دلته خبریالانو ته د غونډې د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. هلته به معلومه شي چې د دې غونډې بحثونو اصلي تمرکز پر څه و، طالبانو څه ترې ترلاسه کړي دي، او لویدیځو هیوادونو د افغانستان ګاونډیانو له دې غونډې څه ترلاسه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ خبریال احمد تکلم اورید له قطر څخه، د قطر پلازمینی دوحه څخه. البته د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. دا غونډه پرون د جون په 13 شروع شوې ده او نن یې دوهمه ورځ ده، د جولای لومړۍ نیټه. دا هم درته وایو چې په دې غونډه کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې کله د طالبانو د حکومت د پلاوی سره خبرې کیږي، نو په هغه کې افغان مېرمنې چې ده هغه به په مرکزی بحث کې نه وي. البته په څنډه کې چې کوم بحثونه د مدني فعالانو، د مدني ټولنو سره کیږي، په هغه کې به دوی برخه واخلي. په دې اړه باندې ځینو افغان مېرمنو خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه غونډه څومره اهمیت لري او نړیوال باید څه وکړي چې طالبان افغان مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. دا هم تاسو د ریا ده کو چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل کې په زور حکومت ونیو، تر هغې وروسته یې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز شامل دی، همدارس د ښځو په کار باندې هم دوی بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د وخت سره به دا مسائل حل شي، او دوی وایي چې دا د افغانانو داخلي مسائل دي. خو د طالبانو د حکومت 3 کاله وشول، نو ښځې پوښتنه کوي چې وخت نور لا څومره په کار دی. راځي د دغه افغان مېرمنو خبرې واورو.
دا چې د دوه غونډه ده، نو د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې ماشپې خبرنول د ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي، نه پیغام دا باید بحث وشي. په دو خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی، او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي، او زمونږ ټول مسلمانان ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوی، بیا مونږ به په مشکلات کې اسو چې ځوانان نشي راځي د دریا لکانې دائم مایې وي.
وېما اميري د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوه ناسته څنګه چې په دغه ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې صح هم نه ده ورکول شوی چې دوی دې په دغه ناسته کې ګډون وکړي، او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس ژوند کوي او کوم حالت دی لري، د هغې حالت ورته بیان شي. تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي، اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده، چې دوی ته اجازه ورکړل شي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دوی اجازه ورکول سي، بل د خپل حقوق او کار او هغه کوم حقوق سي په ټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یوه د خوشحالي خبر وي او محتمل رو چې په دې اړه خبرې ووسی.
زه د دوه له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو. مکتبونه خلاص
فینانس یم د مزار شریف ولایت څخه. زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کولی
اور ایک امنگ دا لوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارا دا لاسا یا دا لوگ لاسا ندوی سا سم زمو سا غم نیس
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمرا دا فوج مشر دا سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دن سی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے سا چاولین دا غا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگاو آخا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زموږ غږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا د صوابۍ خلکو یو ځل بیا احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د دوی په سیمه کې ډیره بجلی پیدا کیږي نو په کار ده چې ګران ورته ورنکړل شي. د دوی په وینا په کم ځای کې هم چې کوم وسایل قدرتي وسایل پیدا کیږي اولنی حق پیدا غځې د خلکو دی، خو د دوی په خبره چې د پاکستان حکومت له دوی څخه د خپلې بجلی بیخي ډېرې پیسې اخلي او د دوی په وینا ځینې وختونه بلکې اکثره وختونه بجلی وی هم نه، او چې کله بجلی راشي د هغې ډېر بلونه دوی نشي ورکولی. دوی په بېلابېلو برخو کې د صوابۍ مظاهرې کړې دي او حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که همداسې دا کیسه دوام وکړي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د جون په دیرشما د صوابۍ اکشن کمیټې په نوم اولسي اتحاد په مشرۍ د صوابۍ عام اولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. صوابۍ ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په صوابۍ کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا اولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی، ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابۍ کې په هغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي، نو مونږ دا نن چې صوابۍ کې ټول ولس راوتره د صوابۍ اکشن کمیټې د پلیټ فارم نه نو دوی د دغې مطالبې سره راوتره. نن مونږ په ټوله صوابۍ کې په یجام ارتال کوو، شټر ډاون ارتال کوو، او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوې چارواکو زمونږ خبره ونه لیده نو مونږ به خپل نوی لایمل اعلان کوو او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکوو.
د صوابۍ اکشن کمیټې له دې وړاندې هم په صوابۍ کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او توربل ډیم د دوی په ځمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبې حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د دې خپل آئین د لاندې کوو، آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او کوم ګیس دي دا هغه باندې به ډومبې حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس یا به د نورو سره، بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نه به د هغه صوبې حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د صوابۍ اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي. دا روان کال د می پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولسی پاسون وشو چې وروستو مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، صوابۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ریزن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مشال ریڈیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ بیلابیل رپورټونه ته تاسو هم د وصله سره پیدا کوي شي اوس هم یو بل رپورٹ تاسو ته درورو په خبر پښتونخوا کې د مربلو د کارخانو مالکان وایي چې تر اتوار ورځې پورې د احتجاج په ډول چې د کارخانې بندي دوی وایي چې حکومت په وروستي بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولې دي او د بجلی بلونه یې هم اضافه کړې دي بل خوا ته دوی وایي چې بجلی ډیره وی هم نه او کله چې بجلی راشي دا غي بل بیا دومره ډیرې چې کارخانې نشي کولای چې هغه ادا کړي او څه ګټه ته د خپل کاروبار ترلاسه کړي په دغه د شنواز سرغزي رپورټ اورو
په محمود ملاګور شوقدر او پیښور کې شوخوا اته سو د کانو کارخانه بندي شوه د بندښت اعلان د جون په دیرشمه په سبانخور شوقدر کې د کارخانه درو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د راروان اتوار تر ورځې پوري وي دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانې زت اخسته ولیک یو چا کارخانه د کانې راوړل 50000 روپۍ جرم به پرې کوي دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوی سنگ مرمر خرڅولو اجازه پوي د ورسه کروڑ په خور متري د کارخانو د اتحاد یو مشر ادمیر ملاګوري مشهد رډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته صحیح ده په دا بخ ګران خرڅیږي راځي دي نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نږدې د بنیر چې کم کانی دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډ مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته اوس یې هغه لپاره 2000 روپۍ اعلان کړی دی کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي
په کانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي ولې په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتون کې اشاره یا خبرداري دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په 1000 واټه بجلی خرچ 1500 روپۍ ولې د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس په د بجلی په 1000 واټه خرچ 2000 روپۍ وي دا د امیر په خبره تیر وختونه کې به د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسډ پیسې د دوی نه اخستې شي دا د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسوان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکو سید خان مشهد رډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غزیدلې دته په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو
نو لیبر یو پکټر کې کم از کم نسب کې 40-50 هم شته یو پیربالا کې 300 پکټر نه دي یو سبن خور کې 100 پکټر نه دي یو گنداو کې 100 دي محمد گڑھ کې 100 دي پرچاوی کې 50-60 دي نو ډایرکټ لیبر خو غري چې پکټر کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر هغه لکه اوس ماربل لا شي به مصری لګي به بلې پالش کوي دسه مطلب دا رسو کې سیکشن کوي سو کې ریسس کوي سو گاډي به زی ماربلو کې لکونه کسان د سر به غرونه مدر د لکه دا موږ ته رنگونه راځي کنه گاڑی لاله خالی کې موږ ته یار موږ باندې ایم ڈی آئی وړي ماربل 1 روپۍ فوټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ 1 روپۍ نشو ګرانولې دا کوم ګوره فیکټری ولاړې او ته منه 2 لک بل لازم نو کم زینې به درکې سړی فیکټری ولاړه دا نو په ولاړه څنګه بل ورکه
په محمد کی زیارت خانکا انبار کیمور ګمبته یاراخیل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو زیونه ولې په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداشان نورو سیمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر 400 مردان کوزدیر او نورو سیمو خلک هم په روزګارو نورخان محمد محمدونه د ماربلو د ګاړو انتظام د کانو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي هغه د شوقدر پوسرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډی کې هر وخت موجود وي.
ورونو کې کم از کم پیوې او غر کې 25-20 کسان لیبل لګیږي پیوې مایننګ کې. دا سمومندو کې 80-90 مایننګ دي. دې ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډر یو سمالک ګرځي. دا ټول خلک د روزګار شو. نو کم از کم 4-5 لاکھ کسان د روزګار شو.
په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي. دې څخه کم از کم د کانډې کم تر هغه مایننګ کې بلاسټ په ځل کانډې دام راوړي. 20 ګاډي دغه راځي. 90 گاڑی د ماربل راځي. 15-20 گاڑی د کرومیټ راځي. 1-2 گاڑی د نیپریټ راځي. کاپر راځي. د جیټ راځي. د بکری راځي.
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو میلونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي. دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستی شي. د کارخانه‌دارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو ته نه دي ویلي. البته د جون په 15مه په قومي سیمله کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورت و. ده بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې خو ځینې زیری نه شي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسم یو مرکه تاسو وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا په لوړګي کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو استازو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. دا پرلته تر اوسه لاغه پیل شوی چې د جون 14مه وسلوالو د لوړګي په سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواژه. که څه هم پولیسو هغه وخت ژمنه کړې وه چې بریدګر به نیسي خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوم داسې پرمختګ نه دی شوی چې د خبریالانو اتحادیه او ځایي خلک دې پرې مطمئن شي. دې پرلته د جماعت اسلامي یو مخکښ او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه ته امنیتي حالات څنګه ښکاري.
ډېره زیاته افسوس خبره ده. 13 صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولې وویشتلی شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شوی. زه حیران دایمه دلته فوج دی، دلته باړ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی. ټارګیټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی. حکومت میں سیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ تے د فوج او د پولیس د سره پارا چې مال امن راکې چې امن نه راکې نو 3500 ارب روپے بجٹ تے سره پارا لې.
خیبر ضلعی پولیس چې مونږ لوی کچې تحقیقات شروع کړي په دې په حق کې ککړ کسان به مونږ ونیسو.
د دې رول ډیر افسوسناک دی. دا تر اوسه پورې ولې قاتل نه دی نیولې؟ په لاهور کې د کور کمانډر د کور نه چې یو تاوس پټ شي، تاوس هم برامد کیږي او غل هم برامد کیږي. او زما 13 قبایلی صحافیان قتل کړي شو، دا غي د قاتلانو تر اوسه پورې پته نه لګي. په دې وجه زه دا وایم چې حکومت وفاقي او صوبایي حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي. دي
دوی ازم استحکام په نوم دغه حکومت اپریشن شروع کړ. دې ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو؟ اپریشن به څوک
یو ویش واړل وی اپریشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی. د دې مطلب دار چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے، پارٹ آف دا سولوشن نہ دے. او بیرسٹر سیف تو ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا او مستفی شا. دا ٹوٹل فیلیئر دے دا پروینشل گورنمنٹ دا پولیس. بلا خبردار ہے چھے دا آپریشن فیصلہ با پارلیمنٹ کئی، اپیکس کمیٹی با نہ کئی. قبائلی علاقوں کی تو آپریشن کے دا قبائلی جرگوں نے با اجازت لے. یو سو کسان پا بندو کمرو کی کینی فیصلی ہو کی دا آپریشن فیصلی ہو کی دا معاہدے فیصلی ہو تر سو پوری چھے دا فیصلی اختیار قبائلی عوام ہوتا اور دا پاکستان منتخب پارلیمنٹ تا دا معاہدو دا آپریشن نہ دے راغلے. پاکستان کی نہ معاہدہ امن ور کی نہ آپریشن امن ور کی.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي او د مشال مرکه ونې زغه خبرونه ده چې تاسو کې د مختلفو شخصیتونو سره خبرې اترې اوري پر دې سربیره د مشال ریډیو غنې نورې ونې زغه خبرونه هم شته چې تاسو زموږ په 14 ساعته خبرونه کې اوریدل شي اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو راځي د خبرونو لنډیز وره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 15 هیوادونو استازو او د طالبانو پلاوی ګډون کړی دی. دا غونډه د جون په 13 شروع شوې ده. د جولای لومړۍ نیټه یعنی نن دویمه ورځ د کاناډا د دې کانفرنس په مرکزی غونډه کې د ښځو بشري حقونو د فعالانو د نه ګډون له امله په یو خبر پاڼه کې په ملګرو ملتونو نیوکې کړې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا کار مایوسون کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. هند او پاکستان د یو بل سره د بندیانو لیست تبادله کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې هند ته د خپل 211 کب نیونکو او 340 نور ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلی. د وزارت په وینا د تدیر شو هغو دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دهلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1921 کلونو د جګړې رئیس لا درکه او ګمان کېږي چې د هند په جیلونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د 360 هندي ولسی وګړو او 80 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. د خبر پښتونخوا د ثوابي خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بلنو پر ضد احتجاج وکړ. دا احتجاج د ثوابي اکشن کمیټي لخوا جوړ شوی و او په دې کې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د ځوانانو استازو برخه اخیستي. دوی ویل چې د دوی په سیمه کې له توربیلا ډیم څخه ډیره زیاته بجلی جوړیږي خو بیرته یې د پاکستان حکومت په دوی ګرانه خرڅوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تاجکستان ته ځي. د جولای په 2 تاریخ باندې باید هلته سفر کوي او په تاجکستان کې به د بیلابیل معاهدې ترسره کوي. دا هم درته دریا د کوچې د تاجکستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ د بجلی د سپلای رسد یو معاهده کاسا معاهده هم شته دی او ترڅنګ د کاسا په نامو پروژه ده. په دې اړه به هم خبر کیږي. په ځینو نورو لارو چارو، تجارتي مسایلو او اقتصادي راکړې ورکړې باندې به هم خبر کیږي. خو څېړونکي د سفر ته په کم نظر ګوري. په دې حقله د راشد خټک رپورټر
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دلیدونه کې په دواړه خیزو ګټو سوداګرۍ، پنګونې د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثناء الله مشال رډیو ته وویل چې د شهباز شریف ته دورې په موقع د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په حق له به خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په مهال لاسلیک شوی وي.
لیکن یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا جو بائی لیٹرل
دادا دو اڑاخیز گوٹو دا پرا کے دون کی دورہ دا دادی بلنا دا تاجکستان ولسمشر ور کرے دا دوی بر تجارت او پنگوانے پا حق لا خبری کوی سو وڑی وڑی پروژی دی او یو لویا پروژا کاسا یو زر دا نوی لوزنمی گرانی دی چی پدی مکا وشی البتہ دا کلتوری پروژو پا اڑا تفاہم کی دائشی
کچھ ایم او یو سائن ہو سکتے ہیں اور کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں.
اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خلیقیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
کاسات 1000 کی وجہ سے ایک چیلنج اب آ گیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژے کا سیوزر خبر ترکول مهم ده. دا پروژه خا وخت پل شو چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو. اوس پاکستان سره خپل بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبره هم کړي چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کې دی شي اوس تنخ پړه خبره وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیا په لاس ورشي.
ریټ کې اوپر اکنامیک ہوگا کہ وہ پاکستان کی جو انرجی مکس ہے اس میں وائبل ہو سکے.
اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د شهبه شریف د دورې په مهال به صرف په تجارتي مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حقله او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خو د کاسا یوزر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حوالہ سره چې کمی شکایتونه پاکستان ته دینو، دغه سي با شکایتونه تاجکستان تم شته چې په دغه اړه هم دیو د یو بل خپل خیالات شریک کی. تو کا ساده منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغیزستان نه او د تاجکستان نه زرونواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومتر دا ٹرانسمیشن لائن ده. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریباً مکمل لے. افغانستان کے سم مسئلے شتا دے فی الحال.
دا تاجکستان دا دورین پس پس شبہ شریف پا دریم جولائی دا علی امام رحمانوف سر پا شریک کازاکستان تزی او دا شنگائی کوآپریشن ارگنیزیشن پا سر مشری زغونڈا کی با گڑون کوی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ د لارې تاسو زموږ بیلابیل رپورټونو، ویډیوګانو، تصویرونو او په غږ کې مختلفو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي شي. که تر اوسه پورې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو نه یې تعقیب کړی، فالو کړی مو نه یې، نو تاسو ورشئ او دا په دغه طریقه چې تاسو وسویل شول تعقیب کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په قبایلي سیمو کې د شخړو د وري لپاره د متبادل نظام په نامه یو قانون چې ایډیر ورته وایي د 2020 کال لمی میاشتې راهیسې عملی دی. د سیمې یوې فعالې په ایډیر کمیټو کې د ځای میرمنو د نشتون پر موضوع یو مستند فلم جوړ کړی دی. د قبایلي ضلعو مدني فعالان وایي چې د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون اغیزمنتیا کمه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې په ایډیر کمیټو کې ښځو ته د برابر ګډون موقع ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل له خالده نیاز اورو.
فلم جوړون کی زینت بی بی وای چې دا فلمي سرچ فار کامن گراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی. دا وای چې فلم کې خود لیشي وی دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغل ته د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایډیار په نامه قانون جوړ کړی شو، کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی. ولې دي کې ښځو ته هیڅ نمائندګي نه ده ورکړی شوی او نه یو خزینه دي کې خپل مسله وړاندې کولی شي.
د زنانو چې کوم کیسز دي، که هغه د خلا دي، د طلاق دي، د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي، د سره سره چې کوم د سوري او د غږ وغیرہ کې سونه دي، نه دا ټول ایډیار تر راځي. خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ایډیار کمیټیا نه دي، په هغه کې یو زنانه هم نشته. نه دې کې دغه یو ډېر غټ مشکلات دي چې زنانه په اړه باندې دی فیصلې خو کوي، خو نه زنانه ته د دې ایډیار کمیټې ته راتلو اجازه شته، نه هغه چې کوم دی د جرګې مخکې خپله مسله ستونزه بیانولی شي او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانو ریپرزینټیشن شته.
سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ښځو فعاله نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ایډیار کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې ښځې د دې برخه نشي جوړې دي، ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي. دا وایي چې قبایلي ضلعو کې د خزو ډیری مسلې دي کوم چې د ایډیار دلاندې حل کېدای شي.
خلا کیس شو، دغه سید تشدد، د وایلنس کیسز شول، نورا چکم دی، د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کوم غوایو چکم کی خزه چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غواړي چې غوی غغ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټه ته یا کمیټه ایډیار کمیټه چکم دا چرته چې واکمنان دي نو دغه ته غغ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی تخپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره ته وړاندې کړي.
خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبریال محراب افریدی وایي چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلي ضلعو ښځو مسلې زیاتې دي. محراب زیاتوي چې د ایډیار حوالې سره ښځو ته پوها ورکول پکار دي.
د ښځو نمائندګي په کې په نشت باندې برابر ده چې دغه وجه نه زنانه څومره مسلې هغه نه حل کیږي او زنانه څو مسلې هغه په سړی ته دومره په ښه انداز کې نشي بیانولی لکه چې یو زنانه زنانه ته بیانوي او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه لپاره اواز په ښه انداز سره مؤثر انداز سره اوچتولی شي نو باید په کار د حکومت ته په کار دي چارواکو له په کار دي چې زنانه له پکې نمائندګي ورکړي.
ایډیار قانون شلمه مئی کال 2021 راهسي قبائلی ضلعوں کی نافذ دے. ایڈیا لاندی اوو کسانو باندی مشتمل کمیٹی وی چپکی د ڈویژن کمشنر د چیئرمین پہیس کار کئی نورو غڑو کی د علاقی پولیس افسر یو سینئر سیول جج د قانون نافذ کون کو ادارو نمائندہ وکیل استغاثہ یو د اسپیشل برانچ نمائندہ او یو د علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی. دا کمیٹیانی د قبائلی سیمو تنازعاتو حل کولو لپاره کار کوي. سماجی فعالان وای چې ایڈیار کی قبائلی خزو ته نمائندگی ورکول د وخت ضرورت ته. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیویي مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واورئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د ښځو اړوند ګڼ پروګرامونو موږ تاسو ته لرو. هیله ده چې خپل نظر پی خامخا موږ ته په ژوندیو خبرونو او د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې په تبصرو کې ولیکئ. یو بل رپورټ ورزو د خیبر پختونخوا د بردیر د شرنګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګریو پرمختیا له چارو سره یې مرسته وکړي. د دیر کومراډ سیمه د سیلګری لپاره مشهور ده خو خلک یې د خرابو سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بردیر د شرنګل تحصیل چیرمین وایي له دې باوجود دی چې صوبایي حکومت بلدیتي حکومتونو ته د پرمختیایي چارو لپاره پیسې نه ورکوي، دوی د ولس په مرسته خپل لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې ساتلې دي. غلام غوث پیر رپورټ.
د ډوک درې یو اوسیدونکي خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پوری سړک په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوی وو، خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی او نه یوازې مقامی خلک د ستونزو سره مخ دي، بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګری هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
در شرنګل پور پوخ دی په بیا ډیر زیات دغه بور حالت دی. د ټول نغټ خبره چې سړک د کله چې ګوزیت ته لار سمي کنه نو تر ترخه ټول د
محمد زمین په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې سیلانی سیمې کومراټ او نورو سیلانی ځایونو ته اوس هم ډیر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي، خو که د پاتراک نه تر کومراټ پورې سړک پخولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګری صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
چرا روان دي ډېر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دی علاقه ته او عبد الله د سید دغه لپاره چې هاته فار ډېر موزون ده. کومراټ دی جندري ده د دې شاته چې کوم علاقه دي نو دا ډېر مزداري علاقه دي او د روډ په وجه باندې دا علاقه شاته پاتې شوی دي. موجوده ګورنمنت له پکار دا چې په دې روډ باندې ترجیح ورکي. د چکیاتن د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بې.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکي وایي د دوی پسیمه کې کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګری ډیر ځایونه دي او کده لوی سړک نه علاوه سیلانی ځایونه ته تلونکي واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به ډیره ترقی وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د پاره واحد ذریعہ چې کومنن د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپارټس دي. یوازې کومراټ نه دي، یخ غرونه دي، واوري دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم سم ډبونه ګولونه دي، قدرتي نظاري دي پکې. خود د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه کیپیسٹی کم دا نو دا زمونږ د وسه پورې بند ده. شپږو ګڼټو کې اوسړې کومرات ته نشي رسیدې. سیلابونو خراب کړی دی. څه خاص کارم پکې نه ده شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې وختونو په اړه می د بردیر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاولی خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتی ادارو ته د مالی پنګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي. خو بلدیاتی نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې دوران شوي سړکونو مرمت وکړي.
مونږ ډېر میټینګونه وکړو د سوبې د لیول پورې او د ډی سي صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی اپر دیر په لیول باندې راغی سم بار بار خبره کیږي خو خبره دی لراځي چې را پړ نشته نو چې پړ نه نو کارونه په فلسه باندې کیږي چې کنن د کومراټ داسې د بحال دی په دې کې د قوم کردار دی د کرکوټه پورې دارو قوم بحال کا.
په بردیر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خوځایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرمۍ زیاتېدو سره سم سیلانیان یخو سیمو ته مخه کړې ده. په دې کې د سوات سیلاني سیمې مالم، جبه او ځینې نورې هم شامل دي. په سوات کې په دې وروستیو کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د پنجاب یو سیلګر د وژنې وروسته خلک اندېښمن وو چې ښایي اوس سیلګر ډېر هلته ورنه شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمه ملمجبا چې منګوري خار نه سلویخ کیلومتره لري ده او د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته ده او پکې د سیلګر لپاره چیر لیفټ او نور شیان جوړ کړی شوی. د ګرمۍ زیاتېدو سره ګڼش می سیلانیانو تک کړی. د ملمجبې په سر چې ورته سیلانیان د زنګوګانو په ذریعه پورته ختلي او خوراکونه کوي او د موسیقۍ نخوندونه هم اخلي، وایي چې هوا پاکه ده. د لاهور سره تعلق لرونکي بسمه چې د کوړمې سره راغلي وایي
هم تو لاهور سے آئے تو وہاں اچھی خاصی گرمی ہے لیکن
وہ لاہور نہ راغلی ہے ہل تک کو ڈیرا گرمی دا خودل تا موسم ڈیر خوی یخی ہوا گانی ہم چلی دی دیر سی ہم دی لڑا لان دی ہم راکو دشوی نورو خلق کو تبا دا ضرور آئیم دل تراشی دی زی لاری ہم ڈیری خدی زی ہم خدی دا امیت پہوانا
اور مطلب جگہ بھی بہت اچھی ہے سیفٹی وائز.
دا نوخار نا دا ٹولکی پا شکل کے راغلی سی ریانانو کے محمد دسیم وی چی مرم جبا ڈیرا خیستا دا موسم نا مخوندو نا واغستل خوگرانی پا کے زیادہ دا
یار دل لگے امنگ رالو یار ڈیرا مزہ کے خدا دا ریٹو الگ سیوا دی کم سے کم چل لگا مطلب لگے شاندی کم کی کرا نو یار دل مالدار ہم راضی غریبان ہم راضی نو ای تو لگ پک لگا بھائی بل لے خو 0.0 دے زبردست ماہلا تاجو حق کرے ہچا کرو لگے دل لگے پیکیج گران یہ بس دی تو پک لگا شان گزارش تے سے لگے شاندی کمی کی اور حق کرے زیادہ تو ٹول چکر لگے ڈیرا مزہ بہت در گیا 0.0 دے سی اخوا افشار ہم راضی شاد سوات ویری دا بیا نور چې دا کوم طرف ته وای ارزه ډیر زبردست دی ډیر کول کوي دی.
د پیښور زلمیز د کوونکو اپان خان وای چې د پیښور ګرمۍ وهلیو ملم جبه کې لک پسکو سره شو.
اصل کې وزه پیښور کې اوسېګم او اوس ویکیشن دې کول په بدل تمنګ ملم جبه او سواد سایت ته راغلو خپل فیملی سره راغلم او فرندز کزنز دې را سره نو پیښور ګرمۍ ډیر تنگ کړی او ډیر سوځولیو نو مونږ ویل ملم جبه سایت چکر راو لګو ته ډیر مزه وکړم موسم هم ډیر خره نو ټولو پیښورانو ته دا یو ریکوست کوم چې ټول راشه پیسې میسې جمع کړو ته چکر لګو ډیر بتاسو انجوای کړه ډیر مزدار ځای.
ملم کوټه کې د سیلګری پرمختګ ادارې ترجمان وحید خرار وای چې څو ورځې وړاندې سوات مدین کې یو پیښه شوې وه چې ورسره لږ حالات خراب شوي ول، خو اوس د سوات حالات د معمول مطابق دي.
په مدین کې په مبایده توګر باندې چې کله یو کس د توهین مذهب په الزام کې چلی ووجل شو، نو د هغې نه پس داسې غونګوسې وي په سوشل میډیا باندې چې خدای نخواسته ګنې دا د سوات د سیلګری دپاره نفي دغه دی، خو د هغې نه پس مونږ وینو چې سیلګری راځي، هغې د دې ځای نه مطمئن دي او سوات کې چې دی د سیلګری د تیر پشان چې دی نو برقراره ده.
د سوات ضلعي انتظامیه تر مخه سخت کال د لوی اختر نه وروسته څلور لکه سیلانیانو د سوات سیلانو سیمو لکه کالام، بحرین، ملم جبا، مرغزار او نورو سیمو سیل کړی. ضلعي انتظامیه د سیلګرۍ ځانګړي پولیسو په ذریعه سیلانیانو ته د سیکیورټي ورکولو سره سره لاره هم برابروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، که تاسو د مشال ریډیو د دغه فری یا وړیا موبایل ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ، نو موږ سره شریکه کړئ. په ژوندۍ بڼه خبرونه کې هم راته ویلی شئ او په تبصرو کې هم راته لیکلی شئ په فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر باندې. طریقې اسانه ده، خو بیا هم که تاسو مشکل لرئ نو موږ سره شریکې، خامخا موږ به کوشش وکړو چې درحل کړو. اوس یو بل رپورټ ورزو. په خیبر کې د خبریال خلیل جبران په وسلوال برید کې د وژنې د پیښې ضد احتجاجونو لړۍ پای ته رسیدل ده، خو قومي مشران او سپینګیري وایي چې دغلته باید هدفي بریدونه ودرېږي. د نوموړې وژنې په قبایلي سیمه کې د خبریالانو ته ورپې خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړي دي. هغه تقریبا 19 ډزه ویشتل شوی و. په دې سیمه کې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي، چې په اړه یې د عبدالحی کاکړ د رپورټ اورو.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و. ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپل ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. هغه له تیرو څو میاشتو راهیسې ژوند ته د ور وړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو او د شپو تیرولو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولی، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای، خو مجبورۍ دي. زه مثال لکه خپل د سار و مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اغېز غورځېدلی دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولی ځکه چې زما حرکات، زما تګ را تګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځ ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوي نو په قبایلي سیمه کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي.
تفوز دو، تفوز دو،
خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی، کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم، کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن هم کله په بل نام باندې، بس نه معلوم زیات شوي دي، نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو له مخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپله د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول، هغه مکف مې راوړو، نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي، به چلته په بندي بیا چلیږي نه نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو، هغه به ځای معلوم وو. چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب اعظم نه پر دی خوا دا ممکنه نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقات وکړو، هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې وه، خو اوس د ډېرې لویې پیښې پرته دغه سیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډېره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټ وو، نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سټوري چې دی دا هایلایټ شي، سنټر سټیج تراشي، انلس چې یو داسې غټ ریډ شي یا سو غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالو شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح کړو چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی، ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدار شي، هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه، د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښې دي.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي. خلک مینه در کوي، مثال خلک رابطې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.